السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت روست 2000 شلم کال د نومبر د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده. مليحه میرزا د مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه له احمد شاه اعظمي نه اورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په پاکستان کې سر لننه ټولې تعلیمي ادارې تلل کیږي. پاکستان پیپلز ګوند ویلی چې دوی به د نومبر پر 13 په ملتان کې په هر صورت د پاکستان جمهوریت تحریک جلسه کوي. او د فوټبال د نړۍ یو تر ټولو نامتو لوبغاړی ډیاګو میراډونا پرون مړ شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې سرلنه به په ټولو صوبای کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي، خو د تعلیم سلسله به د انټرنیټ له لارې جاري وي. د ابتدایي او ثانوي تعلیمي صوبایي وزیر شهرام خان تریک پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا ګام د پاکستان د تعلیم د مرکزي وزارت له هغه پریکړې وروسته پورته کړی چې پکې ویل شوی ول چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره به په ټول هیواد کې د نومبر له 14 تعلیمي ادارې تړل کیږي. د شهرام خان تریک په وینا هغه سیمې چې د انټرنیټ له لارې د آنلاین کلاسونو اسانتیاوې نه لري هلته په پونی کې یو ځل د هر جماعت زده کوونکي سکول ته ورځي، او د دغه محدود تګ راتګ له لارې به له استادانو زده کړې کوي او د کور لپاره به د لیک لوست کار ترلاسه کوي. د پاکستان تعلیم وزیر شفقت محمود د نومبر پر 23 اعلان کړی و چې د نومبر له 14 بیا د ډسمبر تر 24 به ټول تعلیمي ادارې تړل کیږي او د انټرنیټ له لارې به د زده کړو پروسه پر مخ وړل کیږي. دغه په وینا د دې وروسته به د ډسمبر له 15 بیا د جنوري تر 13 د ژمي رخصتي وي. د دې نه وروسته په پاکستان کې د شخصي سکولونو اتحادیه د تعلیمي ادارو بندولو حکومتي پریکړه رد کړې وه. په پاکستان کې په تیر یو شوار وروسته له کورونا ناروغي 95 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې ویپاڼې تر مخه دا وایرس په تیرو 4 ساعتونو کې تر 3000 زیات کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس اخته کسانو ټول شمیر تر 3,02,000 راوښتي دي. د نومبر تر 14 له دې وایرس په پاکستان کې 3,003 کسان مړ شوي، خو تر 3,02,000 زیات کسان بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. په پاکستان کې چارواکي او ډاکټران وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وبا دویمه څپه راغلې او د اکتوبر میاشت له نیمایي راهیسې ورځ تر بله په دې وایرس اخته کسانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. پاکستان پیپلز ګوند ویلی چې دوی به د نومبر پر 13 په ملتان کې په هر صورت د پاکستان جمهوریت تحریک جلسه کوي. د ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویان سینیټر مصطفی نواز کوکر دا خبره نن له هغه وروسته رسنیو ته کړې چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې به خبري غونډه ته وویل چې د کورونا وایرس خپرېدو ته په کتو به اوس د اپوزیشن ګوندونو د جلسو د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي او د جلسو د منتظمینو او سیاسي مشران پر ضد به مقدمې دایروي. تېر ورځ په ملتان کې پولیس د پاکستان د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی او د پیپلز ګوند غړی عبدالقادر ګیلانی له هغه وروسته نیول چې نوموړي هلته د پیپلز ګوند په ولارین کې ګډون کړی و. بلاول بوټو زرداری د هغه ژر تر ژره خوشی کول غوښتنه کړې او د ګیلانی گرفتاری غیر قانوني کړنه بللې ده. خبرونه مشال اډیوس خبري. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پر امریکایانو غږ کړی چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره خپلې هڅې دوچنده کړي. نوموړي پرون په دې هیواد کې د مننې ورځې په شپه په خپله وینا کې پر کورنیو هم ټینګار وکړ چې د رخصتۍ په دې ورځې د پخوا پرتله له غونډېدو ډډه وکړي. بایدن دا ومنل چې هیواد یې د کورونا پر ضد جګړې څخه ستومانه سوی، خو د ده په وینا امریکایانو ته دا یادول په کار دي چې دوی د وایرس پر ضد جګړه کوي خو د یو بل پر ضد نه. په امریکا کې هر کال د نومبر پر 14 پنجشنبه د مننې ورځ لمانځل کیږي چې د رخصتۍ په دې ورځ د کورنۍ ټول غړي سره راغونډېږي او ځانګړي خواړه خوري. او د فوټبال د نړۍ یو تر ټولو نامتو لوبغاړی ډیاګو میراډونا پرون مړ شوی دی. د هغه د وکیل په وینا د ارجنټاین فوټبال لوبډل دغه مخکینی لوبډل مشر د 18 کلونو په عمر په پلازمینه بیونس آیرس کې په خپل کور کې د زړه درېدو له امله مړ شو. میراډونا په دا وروستیو کې له روغتیا ستونزو سره مخامخ او څو اونۍ وړاندې په دماغ کې د وینې بهېدو د مخنیوي لپاره عملیات هم کړي ول. نوموړي ته د بېسار لوبې په کولو سره د طلایي هلک لقب هم ورکړل سوی و. میراډونا هغه مهال د ارجنټاین د ملي لوبډلې لوبډل مشر و چې دغه هیواد په 1988 کال کې د فوټبال نړیوال جام وګاټه. وروسته نوموړي په 1990 کال کې د 28 کلن په عمر له نړیوال فوټباله استعفا ورکړې وه. د نشي توکو اوږدمهال استعمال، زیات خوراک او د الکول څښل د میراډونا د لوبه کولو توان را لنډ کړ، او یو ځل په 2000 کال کې نږدې و چې د کوکینو د استعمال له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د ارجنټاین ولسمشر د میراډونا د مړینې له کبله په ټول هیواد کې د 3 ورځنی ویر اعلان کړی دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د کورونا وایرس خوریدو مخنیوي لپاره د پاکستان د نورو برخو په شان د خیبر پختونخوا حکومت هم په صوبه کې د ټولو تعلیمي ادارو د تړلو اعلان کړی.
چې کوم ځای کې آنلاین کلاسز اغستی شي په کار چلته واغستی د ماشومانو سیفټی او صحت د سټاف ازمو پرایورټی نمبر 1 ده. بیا ورپسې تعلیم ده.
په پاکستان کې پرخزو ماشومانو د جنسي تیریو د پیښو خلاف وفاقي کابینه په پیښو کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو یو مسوده منظور کړي. کارپوهان دا ګام ستایي هوای
دا یو زینی سټیټس دی بندا داسې کوي نو پکار دادې بل لیجیسلیشن کو دې کې دا قید دی یا دې د پاره بیا د دې سایکولوژیکل سپورټ پروګرامونه.
کارپوهان وای په قبایلی سیمو کې پزمکه کې د خخو ماینونو نه تر ټولو زیات ماشومان اغیزمن شوي دي.
لین ماینس چې کوم دی دا کوم ماشومانو ځکه دا داد زیات دی هلته کته وګورې د تعلیم کمای دی او زیاتره ماشومان چې کوم دی د کور کارونه کوي.
په شمالي وزیرستان کې د هدفي حملو د زیاتېدو په اړه یو تفصیلي رپورت لرو له مشال ریډیو سروسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د تعلیم د مرکزی وزارت لخوا د کورونا وبا د مخنیوي په لړ کې د تعلیمي ادارو بندولو له پریکړې وروسته د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت هم اعلان کړی چې سرلننه به په ټوله صوبه کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي، خو د تعلیم سلسله به د انټرنیټ له لارې جاري وي. د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبایي وزیر شارام خان ترکی دا خبره پرون په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. بلخوا په پاکستان کې شخصي سکولونو اتحادیه د تعلیمي ادارو بندولو حکومتي پریکړه رد کړې وه. په دې اړه نور حال له پیښور د مشال ریډیو خبريال غلام واسره کوي.
د ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبایي وزیر شارام خان ترکی د کورونا وبا په وجه د تعلیمي ادارو د تړلو په اړه د خبري کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې له نن څخه د نورو صوبو پرنګ په خیبر پښتونخوا کې هم ټولی سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې وتړلې شوې، خو د تعلیم سلسله به د انټرنیټ د لارې په آنلاین توګه د دسمبر د 3 نیټې پورې جاری وي او د دسمبر د 3 نه تر جنوري 10 پورې به د یخنۍ د موسم چوټیانې وي.
چوټیانې خو جی 24 دسمبر نه 10 جنوري پورې سردیانو چوټیانې دي او ماشومان او ټیچران ټولو د پاره دي. د اغې نه علاوه تر 23 دسمبر پورې مونږ چې په کې پی کې پلان ورکو الیمنټری سیکنډری ایجوکیشن د پاره او داغي سره ریلیټډ پبلک پرایویټ سونه چری دا راي د پاره موږ پلان ورکړه.
د تعلیم صوبایي وزیر شارام خان ترکه زیاته کړه چې کوم ځایونو کې د انلاین کلاسونو سہولت نه وي نو هغه لته کې به په هفته کې یو ځل د سکول د هر جمعات زده کوونکي سکول ته د راتلو پابند وي او دغه محدود تک راتک د لارې به د استادانو نه خپلې زده کړې او د کور لپاره د لیکلو کار ترلاسه کوي.
چې کوم ځای کې آنلاین کلاسز اغستی شي په کار چلته واغستی شي او موږ هم چې یې تباخلي چې کوم ځای کې آنلاین کلاسز نشي اغسته مطلب فسیلټی نشته هلته بیا موږ دا پلان ورکو چې هفته کې به یو کلاس یو بچه یو پیر سکول ته راځي یو پیر سکول کې براش نه لښ په جوړی کې نه سکول به موږ جوړی بالکل کلیئر گائیډ لائنز به او به فالو کیږي ان شاء الله د ماشومانو سیفټی او صحت د سټاف ازمو پرایورټی نمبر 1 ده. بیا ورپسې تعلیم ده.
خو بلې خواته د شخصي سکولونو د مالکانو اتحادیه د وړاندې نه د سکولونو د بیا تړلو حکومتي فیصله رد کړې وه، خو په پیښور کې د حکومتي احکاماتو سره سم مشهورو تعلیمي شبکو خپل سکولونه بند کړي دي. د سخاوت حکیم په نوم یو تن په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې د پیښور زیاتره پرایویټ سکولونو د حکومتي فیصلې سره سم له نن څخه د سکولونو د تړلو فیصله منلې ده.
مونږ ته دا هدایت د سکول له طرفه دا ملاو دي چې تاسو ته به د واتس اپ یا د پنور زرایه باندې تاسو ته مونږ وایو او د ماشومانو ته به د سکول کار اواله کوو او دا به ولې چې کوو او د بل آرډر کېدو پورې یا نوټیفیکیشن کېدو پورې به دا سکولونه بند وي. کال خو دغه آلریډي خراب شوی دی او مخکې به هم دا سیس چې کوم دی نور به هم خرابېږي، د دې پر در ټایم به هم خرابېږي. وبا ده او زمونږ مجبوري ده ځکه چې مونږ خپل ماشومان چې کوم دی تعلیم خو بلا کېږي خو چې دته نور نقصان ونه رسي ځکه چې دا بیماري ډېره زیاته خطرناکه ده.
د تعلیم د صوبایي وزیر شارام خان ترکی نه مې پوښتنه وکړه چې کومې شخصي تعلیمي ادارې حکومتي فیصله نه مني نو دا هغو په ضد به څه کاروایي کیږي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې هغه وایي
حکومت خبر بار سړی مني، حکومت ډېر ریزنیبل دغه کوي، حکومت پرایویټ پبلک ټولو لکی زما لپاره خو زما بچوم دغه ټیچران امپورټنت دي او د سټاف رئیس سیفټی زماره لپاره امپورټنت ده دا انډیویډوال دغه نه دی.
شارام خان ترکی په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې دا محل د کورونا وایرس صورتحال ته په کتو سره دا پیسلی شوې دي، او که د وبا د خورېدلو خطر نور هم زیاتیږي نو بیا به د هغه وخت مطابق د تعلیمي ادارو په اړه نورې پیسلې هم کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان حکومت ویلي چې د کورونا وبا دویمه چپه زیاته خطرناکه ده چې لکه بلې دوی هم د پاکستان د نورو برخو په شان په بلوچستان کې ټول سکولونه تړلي دي. بلخوا په دې صوبه کې د شخصي سکولونو مالکانو د حکومت له دې فیصلې سره اختلاف کړی او وایي چې دوی به د ډسمبر تر 15 پورې خپل سکولونه خلاص ساتي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د هېواد نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د کرونا له امله ټول سرکاري سکولونه او نور تعلیمي ادارې د نن څخه تړل شوي دي. په دې ترڅ کې د نومبر په 15 نیټه په کوټ کې د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاوانی و مشال ریډیو ته وویل چې د کرونا وبا دویمه لړۍ به ډېره خطرناکه وي. نو حکومت د کرونا وبا څخه د خوندي کېدو لپاره چې کومه تګلاره یا SOP ټاکلې ده پر هغه به په سختي سره نه یوازې عمل کوي بلکې که څوک پر دې عمل نه کوي دا
مجبور کیجیے حاصل کیجیے اور مش خلق سینسیٹائز کو چخدا ته وګوري خیال وساتي کو نو پی سی آر مشینان مختلف ډیسټریکټس کې دا اسټابلیش کو تاکي ټیسټ د خلکو زیات دي.
بلور ته د حکومتي پریکړې سره سم نن په کوټه او د صوبې په نور برق کې ټول تعلیمي ادارې تړل شوی دي. خود شخصي سکولو د خوندانو د اتحادیې لوري د حکومت د پریکړې سره مخالفت څرګند شوی دي او په کوټه کې نن زیاتره شخصي سکولونه خلاصو. په دې اړه د پرایویټ سکولو د اتحادیې مشر نظر بړي چې وو مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دسمبر د میستر 15 نیټ پورې خپل سکولونه خلاص وساتي.
بلوچستان پرایویټ سکول ګرینډ الاینس په خپل پریس کانفرنس کې دا اعلان وکړ چې په بلوچستان کې چې پرایویټ تعلیمي ادارې دي هغه به خپل تعلیمي سلسله تر 15 پورې جاری ساتي، او وفاقي حکومت چې کوم پریکړه کړې ده چې د 26 نومبر څخه به تعلیمي ادارې بندیږي. بلوچستان صورتحال د پاکستان سره څه مختلف دی، چونکی نیم بلوچستان چې د هغې سړې علاقې دي چې کوم ته وینټر زون ویل کېږي، وینټر زون په 15 دسمبر باندې بیا تر اولنی مارچ پورې د دې خپل دونیمې میاشتې اوږدې د یخ چوټیانې وي. نو دا وخت بلوچستان کې چې شخصي ادارې دي هغه خپل امتحاني شډول اعلان کړی دی او دا اعلان مطابق خپل امتحان اخلي.
خود حکومت بلوچستان ویان لیاقت شاوري زیاته کړه چې پرایویټ سکولونه د حکومت د پریکړې پابند دي او که څوک دا نه مني نو دا غو پزت به قانوني ګامونه پورته شي.
هر هغه فیصله چې بلوچستان ګورنمنت د سرکاري سکولو لپاره کوي، تعلیمي ادارو لپاره کوي، پرایویټ تمام تعلیمی ادارے داغه پابند د دوی په پریس کانفرنس هیڅ نکیږي، د دوی پر خواهش هیڅ نکیږي. ګوره موږ د نړۍ د ولوس د بچیان د سټوډنټس کم مفاد دی، کم صحت دی، کم ژوند دی، هغه په مفاد کې موږ دا فیصله کوو. نو هغه چې دی پرایویټ سکولز دوی هم پابند دي، نو خپل تصاره دوی یو فیصله دوی نشي کول، که څه کول بیا موږ خلاف قانوني کاروایی.
بل خو ته په صبح کې د کورونا وایرس څخه د مړو شمیره وایو سل 15 تر رسیدلې ده. په کوټ کې د روغتیا د ادارې لور په جاري سیوی یو بیان کې ول سیوی دي چې 13 ورځ هم د کورونا څخه یو 500 کسان ناروغ شوي دي. دغه ډول په صوبه کې د کرونا وبا څخه د ناروغان شمیره 14,942 رسیدلې ده. په دې کې 92 د بیلابیلو تعلیمي ادارو زده کوونکي هم شامل دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کرونا وبا له وجې حکومت د مارچ په میاشت کې ټول سکولونه او تعلیمي ادارې تړلې وي، او د روان کال د ستمبر په 15 نیټه یې بیرته دغه تعلیمي ادارې خلاص کړلې.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا حکومت وای په قبایلی ضلعو کې د مدنیاتو په سر د تنازع د هواري لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. خلاصې مې د پارلمان ځینې استازي وای حکومت د مدنیاتو د ملکیت په سر د تنازع په هواري کې سنجیده نه دی، او په دې اړه په مهمو فیصلو کې ځایي ولس په اعتماد کې ناخلي. په دې اړه د شاهین بنیری رپورټ اورو چې د مدنیاتو لپاره د وزیر اعلی د سلاکار عارف احمدزی په غږ پیلېږي.
مادنی ٹائٹل رکھنے والوں اور مقامی قبائلیوں کے مابین مسائل حل کرنے کے لیے تنازعات کے حل کی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے.
دا د مدنیات لپاره د وزیر اعلی صلاحکار عارف احمد زیدی چې وایي د مدنیاتو د ټیکدارانو او مقامی قبیلو ترمنځ د تنازع د هواری لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. نوموړی وایي دا هلته یو لوی ستونزه ده. هر ځای د ملکیت پر سر د مقامی خلکو ترمنځ په خپلو کې اختلاف دی، نو د هغې لپاره حکومت د ډپټي کمشنر په مشرۍ کمیټه جوړه کړې ده. دی وایي چې ستونزې به صوبایي حکومت ته راځي او د هغه ځای نه به دغه کمیټه ته لیږل کیږي. نوموړي د نومبر په 24 په پېښور کې یو خبري کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه چې په کال 2019 او شلم کې د قبایلي ضلعو د مادني وسیلو نه له 3 اربا ډېرې روپۍ ګټلې دي. بلخوا له قبایلي ضلعو د پارلمان ځینې استازو دغه کمیټه مسترد کړې ده او وایي چې د قبایلي ضلعو په اړه په مهمو پریکړو کې ځایي ولسونه په اعتماد کې نه اخیستل کیږي. له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په دې اړه بیګا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د خلکو د پرمختیا په ځای د خپلو ګټو غم وړې دی.
دا پرشنو پدې دوران کې دا ټول ماینز چکم دي، پدې کې اکثریت چکم دي اف دبليو په زورا نیولې دي. کنه لکه زمونږ به د خپل لکه د بویا محمد خیلو چې دا کم د کاپر ګولډ ماینز دي، نو هغه په ضرب عذاب کې فوج په اوج زور نیولې، مطلب اف دبليو هم د فوج اداره ده. هم د دې مدنیاتو د پاره، هم د دې قدرتی وسایلو د پاره، هغه کچل غوزه ده، هغه کاپر ده، هغه کرومایټ ده، هغه مګنیز دي، ایون کتلو ګیس دي. نو دا ټولې کیسې چې کوم دي، د دې دغه دا دی چې صوبایي حکومت خو مطلب دا دی چې اخواسې پر نام ناست ته خو مطلب چې د فوج طرف نه کم حکم کیږي دي، خو هغه خبره مانی.
له وزیرستانه تر مومندو دا ټولې سیمې په قدرتی او مادني وسیلو مړې دي، خو د غلطا د جنگ جګړو او بیقراری له کبله له دې وسیلو پوره ګټه نه ده پورته کړل شوی. له مومندو د صوبې د اسمبلی غړي نثار مومن وایي چې د خلکو او حکومت ترمنځ د مادني وسیلو په ملکیت او آمدن جوور اختلاف ته چې د هواری لپاره د اعلانونو په ځای عملی ګامونه پکار دي.
خبر ادا کوي چې موږ دومره روپۍ ګټلې دي، نو دوی چې په دغه مات کې کومې روپۍ ګټلې دي چې دوی صدریا را بخی، نو دوی د دینا په سو چند په کرپشن کې د دینا خپل ځانونو ته پیسې استلې دي. د یو گاڑی په سر باندې چې هغه په ریکارډ باندې بنوي، نو 1400 روپۍ پر گاڑی دوی روزانه د یو گاڑی نه اخستې دي. هغه پیسې په خپل منځ کې تقسیم شوې دي. دغسې د لیزونو په بنیاد باندې لگے دی خپل لوکل خلق پا هغه کې نالی اعتماد کې نالی، اگر چې یو قانون هم پاس شوی دی چې لوکل خلب په کې او نه دا غینه سقوم ته فائدہ شته.
دا په داسې حال کې دا چې صوبایي حکومت د یو قانوني ترمیم لارې د قبایلی سیمو ټولې مادني وسیلې سرکاري ګرځولې دي او ادعا کوي چې د آمدن 10% به هغه ضلع ته ورکول شي لکوم چې دغه مادنیات راوستل کیږي. خو د مقامی خلکو استازي وایي چې تر اوسه ورته د مادنیاتو په آمدن کې خپلا پوره برخه نه ده ورکړل شوی.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. په پاکستان کې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیري او د پیښو پر ضد د نومبر په 24 په اسلام آباد کې وفاقي کابینې د یوې قانوني مسودې منظوري ورکړې چې پکې راغلي په جنسي پیښو کې ککړتن به له جنسی صلاحیت محرومول شي او د عمر کېد یا 5 سزا هم ورکول کېدي شي. حکومت وایي دغه قانوني مسوده د قانون او انصاف وزارت لیږلې او هڅه کوي چې زر تر زر عملي کړي. په پاکستان کې قانون پوهان او د ښځو د حقوقو کارکونکو ادارې د حکومت دغه ګام ستاینه کوي، خو وایي باید حکومت یو قانون عملي کول او د جنسي تیري او د پیښو د پلټنو اړخ ته زیات پام وکړي. نور تفصیل له فرهنده اسد نورو.
په پاکستان کې لخوازه او ماشومان سره د جنسي تیریو د پیښو پر ضد نومبر پر سلې رښتما په اسلام آباد کې افاقي کابینه د یوې مسودې منځوري ورکړې چې پکې راغلي په جنسي پیښو کې ککړ یو تن ته د مرګ سزا هم کېدې شي. په اسلام آباد کې د نومبر پر سلې رښتما د وفاقي کابینه لغونډې وروسته د قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم میډیا سره په خبرو کې ویل ل ماشومان او یاخذ سره په جنسي زور زیاتی کې ککړ تن ل جنسي صلاحیت هم محرومې دي شي.
لومړی خدا چې په دې کې د پانسۍ سزا شامل ده، بل دا چې په جنسي زیاتی کې ککړ تن خپل باقی ټول عمر په جیل کې تیرول شي. دریمه سزا د لسو کالو نه تر 25 کالو پورې قید ده. په دې کې و بل سزا د کیمیکلز لاره دغه ککړ تن جنسي صلاحیت ختمول هم دي. دا ټول سزاګانې په مختلفو پیښو کې مختلفه کې دي شي، او که یو تن په دویم یا دریم وار په داسې پیښو کې ککړ پاتې شي نو د هغه با جنسی صلاحیت ضرور ختم ولې شي.
د وفاقي کابینه د غونډې پر مهال زینو وزیرانو دا تجویز هم ورکړ چې د جنسی تیریو پیښو کې ککړ کسانو ته د پوډاګه پانسي ورکړل شي، خو د قانون وفاقي وزیر وایي د غوړانتیز یې رد کړی دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو یو مشر ډی آی جی ریسرچ ډاکټر فصیح الدین د نومبر په 25 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې د پولیسو د پلټنو طریقې کار او د قانون عملي کولو ته باید زیات پام وشي.
دا خبره خود ټاګي د پټي د پانسي نه ده. دا خبره خود ده چې آیا تفتیش دومره په کامیابۍ سره شوی دی او پروسیکیوشن دومره په مهارت سره کیس په عدالت کې مقدمه داسې پیش کړی ده، شهادتونه داسې طریقې سره پیش کړی دي چې مجرم بچ نه شو. یعنی ساينټیفک انویسټیګیشن شوی دی. کله هم پانسي ورکړه، دا کله هم پانسي څوک ورکړه، دا عدالت یې ورکړه. دې عدالت کې حکم ثابتول ډېر ګران کار دی. پولیس کې ډېر کمزورتي اغانې دي، ډېر کمزوري دي. دا تفتیش پروسیکیوشن جنی هغه دا ثابتې یا خلک گواهی ورکړي که نور بیا د موقع نه داسې شاهدونه پولیس جمع کړي کدي دي کړي. موږ سره دومره اعلی دېش لیبارټري شته، فورنسک ساینس لیبارټري چلته دا دلته کې ډېر زیات کمې دي.
په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ او د بشري حقونو یو سازمان سسټینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د روان کال د 13 مې میاشتې په خپل یو راپور کې لیکلي چې په پاکستان کې د مارچ نه تر مې میاشتې پورې په ټول هیواد کې لماشومان سره د جنسي زیاتی یو شپېته، او هم په دغه موده کې په ټول هیواد کې لخوا سره 25 جنسي زیاتی په خیمه ته راغلي دي. بلخوا د خزو د حقوقو لپاره د غیر سرکاري ادارې اورت فاونډیشن یو کارکونکي سایما منیر د نومبر په 25 مشال ریډیو ته ویل دوی دغه قانون هرکلی کوي، خو باید حکومت د جنسي زیاتی د پیښو نورو وجوهاتو ته هم پام وکړي.
ریپ چې د بایو جنسي زیاتی نه ده، دا کو دا چې کله دا د ریپ کیسې دي کې سیکشوال وایلنس دي انتهائی په عروج دا یو ذهنی سټیټس دی. بنده داسې کوي نو پکار دا دی بل لیجیسلیشن کو دی کدا قید دی یا دې د پاره بیا د دې د سایکولوژیکل سپورټ پروګرامونه، او بیا دې نه علاوه دا غوري دا د یوت د پاره د سې خخه پروګرامونه. زما خیال دی چې د سې هغه چې چرته موږ د یوت د جنډر ایکوالټی یا د صنفي برابرۍ سره تعلیم ورکو.
په پاکستان کې په دې اړه هغه ورست یو ځل بیا بحثونه پیل شوي چې د سند کشمیر سیمې د پولیسو په وینا د نومبر پر یو لسما دوی ته یو خزي رپورت وکړ چې د کشمیر یو تن چې دای له کراچۍ نه د نوکری په بانا ورغخت او لسلور کلنې ماشومې لور سره یو زیبری جنسي تیرې شوې دي. د نوړاندې د سپتمبر په 9 د شپې ناوخته د لاهور او ګجرانوالا پر موټرویل یو خزي سره د هغې د ماشومانو مخ کې جنسي تیرې وشو. د پاکستان د سپریم کورټ بارغړی او قانون پوه نور عالم خان مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې قوانین جوړیږي خو دغه عملي کیږي نه.
رول آف لا نشتا، اس رول آف لا مطلب جرم کرے سے تعلق کے زمین میں دل سکے ٹھوک مطلب کی جوڑی سیدھے حاکم ادا ظالم ادا مضبوط کی دولت کا بنیاد بانگے یو سیدھے غریب.
وفاقی حکومت وایي دغه قانوني مسوده د قانون او انصاف وزارت ته لیږلي. قانون پوهان وایي د یو آرډیننس د جاری کولو وروسته که دغه پر روانو 160 ورځو کې له پارلمانه منظور نه کړل شو نو دغه آرډیننس خپل قانوني حیثیت بایلي او پارلمان دا اختیار هم لري چې په اکثریتي رایو سره رد کړي.
دا فرخنده اسد رپورت تاسو اوریدو. د ماشومان لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې سیف د چلډرن په افغانستان کې لاسوار لسو کلونو راهیسې د جګړو پر مهال د ماشومانو د مرګ ژوبلې په اړه تازه رپورټ خپور کړی او ویلي دي چې باید نړیواله ټولنه د دغو ماشومانو مرستې ته چمتو سي. بلخوا په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي په قبایلي سیمو کې هم جګړو ګڼو ماشومانو ته مرګ ژوبلا اړولې او د ډېرو ژوند اوس هم په ځمکه کې د ښخو ماینونو له امله له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د ماشومانو لپاره کارکونکو نړیواله اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې د تیرو څوارلسو کالو راهیسې هر ورځ 15 ماشومان وژل کیږي او یا مایوبیږي. سیف د چلډرن د نومبر په 23 په خپل نوي رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د 2015 او 2019 ترمنځ تر 26,000 زیات ماشومان په جګړو کې وژل شوي او یا زخمیان شوي دي. ادارې دا رپورټ په داسې حال کې خپور کړی چې په جنیوا کې د افغانستان لپاره د ډونر هیوادونو کانفرنس روان دی. دغه اداره په نړیوالې ټولنې غږ کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره خپلې مرستې بیا لیکړي. په دغه رپورټ کې که یوې خوا ته په افغانستان کې د ماشومانو حالت په ګوته شوی دی، نو بلخوا کارپوهان وایي د پولې هغه غاړې د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم جګړې ګڼ ماشومان ځپلي. دوی وایي د وسلوالو خلاف پوځي عملیاتو، په ډرون بریدونو او بمی چاودنو کې د نورو ترڅنګ ګڼ ماشومان وژل شوي، زخمیان شوي او یا معذوره شوي دي. کارپوهان او د سیمې اوسېدونکي وایي اوس هم په قبایلي سیمو کې د ځمکې لاندې ښخ شوي ماینونه د ماشومانو ژوند ته ګواښ ورپېښوي. په قبایلي سیمو کې خبریال صفدر داوړ وایي هلته تر اوسه داسې سروې نه ده شوې چې دغو ماینونو د څومره ماشومانو ژوند اخیستې، خو د هغه په خبره دا شمېر ښایي لوړ وي.
د روسیا وار تم نه ماینونه پاتې دي، اوس چې کوم د ملیټیا پرشتنه شوې دي دې تم نه پاتې دي، نو دا کې زیاتره ماشومان دغه ډېر زیات متاثره کېږي. د لینډ ماینز چې کوم دي دا کوم ماشومانو ځکه تعداد زیات دی، هلته کته وګورې د تعلیم کمای دی او زیاتره ماشومان چې کوم دي د کور کارونه کوي. هلته مال مویشي چې کوم دي غرونو ته بوځي، د غرونو نه لرګي راوړي، واښه یا نور کوم اکټیویټیز دي، دا کې زیاتره ماشومان حصه اخلي. داسې کورونه دي او وزیرستان کزازستان هر ګلۍ کې یا هر کلی کې خو پوره د مزدورانو تعداد زیات شوی دی.
د قبایلي سیمو اوسېدونکي له ډېرې مودې راهیسې له حکومت غوښتنه کوي چې د ځمکې لاندې بمونو شنډولو لپاره اقدامات وکړي. دوی وایي په ځمکه کې د ښخ ماین چاودنو زیاتره پیښې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې شوي دي. په پاکستان کې د سسټینیبل پیس اینډ ډیولپمنټ ارګنایزیشن په نوم د یوې غیر سرکاري ادارې مشر رضا شاه خان د نومبر په 25 مشال ریډیو ته وویل د جنگ په حالاتو کې زیاتره ماشومان متاثره کیږي او پکې معذور شوي ماشومان ځانګړي پاملرنې ته ضرورت لري. د نوموړي په خبره د عادي انسانانو په شان په مشرق کې د دغو ماشومانو بیا ورګډولو لپاره ډیر کار ته ضرورت دی.
سفر کېږي نو هغه ماشومان دي، یو خو د هغوی فزیکل هارم دی. داسې واقعات هم شوي دي چې ماشومان سکول ته روان دي او نرماین باندې خپې خوري ده. داسې واقعات هم د خدای بله چې هغه دغه بارودي مواد چې کوم لکه چاودله شوی نه وي هغه یې راوچت کړی دی او بیا پرې لاسونه ورته لګول. د دې تعلیم د هغې حوالې سره بیا ډېرې مسلې دي، ځکه چې ماشوم چې یو پیره خولې دی نه چې د هغې لاس یا یو خپه ضایع شي، نو ماشوم خو عمر سره سره د هغه نور اعضا غټېږي، نو دا لاس او د خپې خو ډېر مصنوعي شي ورته لګېږي. دا ډېر ګران دغه دی، نو هغې ته دا ډېره غټه مسله ده چې هغوی ته مصنوعي اعظام نه لګي، سکول هم پرې وي، سایکو سوشل سپورټ نشته، ډېر ټراما نه هغې تېر شوي، د سایکولوجیکل ایشو ډېر زیات دي هلته.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي ارشد محمود وای په کار ده د دغو ماینونو د لری کولو بندوبست شي او په اړه په ولس کې پوهاوی پیدا کړل شي.
دا خو ډیر زیات ضروری ده چې کم کم ځای کې هم کچری لین ماینز وین او په کار ده چې صفا کړی شي او دغه سي ماشومانو لپاره د حواله سره آگاهی هم ورکول په کار کې کاغذ ځان په ست طریقه باندې بچکول شي، ځکه چې په پټو کې یا په داسې ځایونو کې د ماینز خخ کې بیا داسې ماشومانو ته اکثر د لوبو شیزونه ملاو شي، د کیلونو په شکل کې چې کوم ماینز دي، نو د دغه نه د بچاو لپاره په کار دا دي چې کارو شي، دغه صفام شي، ماشومانو لم د هغه باره کې آگاهي ورکړي شي.
په وزیرستان کې پزمکه کې د خخو ماینونو پاکول د پښتون شغورنې غورزنګ په مطالبه کې یو ده. دا تنظیم په 2013 کې جوړ شوی او له هغه وخت راهیسې د نورو غوښتنو ترڅنګ په قبایلي سیمو کې د خخو ماینونو د صفا کولو مطالبه هم کوي. دا ماینونه زیاتره وسلوالو طالبانو یا د هغوی پر ضد د پوځي عملیاتو په وخت خخ کړل شوی. هو کارپوهان وایي په قبایلي سیمو کې خلک د شخصي دښمنیو لپاره هم دغه ماینونه استعمالوي. د پاکستان حکومت او پوز وای د پښتون ژغورنې غورزنګ په مطالبه په وزیرستان او قبایلی سیمو کې د ماین پاکي کار پیل کړي او ډېرې سیمې خوندي ګرځولې دي. له یوې اندازې سره سم په جنوبي وزیرستان کې په ماین چاودنو کې تر اوسه 125 کسان مړه یا معذوره شوي چې زیاتره ماشومان دي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د مشال رادیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال رادیو .com باندې هم لستلې او ریدلې او لیدلې شي. د غرمې 12:30 بجې او شوي لند خبرونه له احمد شاه اعظمي نورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې سر لننه په پټول صبح کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي، خو د تعلیم سلسله به د انټرنیټ لاري جاری وي. د ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبای وزیر شهرام خان تریک پرم په پېښور کې به خبري غونډه د وینا پر مهال ول چې دا ګام د پاکستان د تعلیم د مرکزی وزارت له هغه پریکړو سپورت کړي چې پکې ویل سی ول چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په پټول هیواد کې د نومبر لښ پرويشتمي تعلیمي ادارې تړل کیږي. په پاکستان په تیرو شهرو کې له کورونا ناروغي 950 کسان مړ شوی دي. د پاکستان د روغتیا څانګې په پاڼه تر مخه دا وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې تر 3000 زیات کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر تر 3,28,000 اوښتی دی. پاکستان پیپلز ګوند ویلي چې دوی به د نومبر پر 1 په ملتان کې په هر صورت د پاکستان جمهوري تحریک جلسه کوي. د ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویاند سینیټر مصطفی نواز کوکر دا خبره نن له هغه وروسته رسنیو ته کړې چې د پاکستان د اطلاعات وزیر شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونټول چې د کورونا وایرس خپرېدو ته په کتو به اوس د اپوزیشن ګوندونو د جلسو د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي او د جلسو د منتظمینو او سیاسي مشرانو پر ضد به مقدمه دایروي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پر امریکایانو ژغ کړی چې د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د خپلې هڅې دوچنده کړي. نوموړي پرون په دې هیواد کې د مننې ورځې په شپه په خپله وینا کې پر کورنۍ هم ټینګار وکړ چې د رخصتۍ په دې ورځ د پخوا پرتله له غونډېدو ډډه وکړي. د فوټبال د نړۍ یو تر ټولو نامتو لوبغاړی دیګو میرادونا پرون مړ شوی دی. دغه د وکیل په وینا د ارجنټاین فوټبال لوبډلې دغه مخکنی لوبډل مشر د 18 کلونو په عمر په پلازمینه بیونس آیرس کې په خپل کور کې د زړه درېدو له امله مړ شو. د ارجنټاین ولسمشر د میرادونا د مړینې له کبله په ټول هیواد کې د درې ورځې ویر اعلان کړی دی.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې امچا اعظمي درته وړاندې کړل. اروپای ټولنې په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. دا غوښتنه ده چې د سې شنبې په ورځ افغانستان لپاره د جنیوا د نړیوال کانفرنس په پای کې پرې نړیوالې ټولنې ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي رولاند کوبیا ویل چې د جنیوا کانفرنس په وروستۍ اعلامیه کې د افغانستان په اړه د نړۍ دریس روښانه شو. تفصیل له احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د 20 غړو هیوادو استازي رونالد کوبیا وویل د جنیوا کانفرنس د جمهوریت څخه د ملاتړ یو ښکارا او پیاوړې نقشه وه. همدارس په دې غونډه کې د ملګرو ملتو د ارزښتونو ملاتړ وشو. ټینګار وشو چې د ټولو حقونو رعایت شي او سمدستي اوربند وشي. ښاغلی کوبیا په ټویټر کې لیکلي دي چې د کانفرنس د پای اعلامیه د افغانستان په اړه د نړیوالو دریځ روښانه کوي. په دې اعلامیه کې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ژمنه وکړه چې د یو پیاوړي متحد سوله ییز او ډیموکرات افغانستان لپاره خپل مشارکت نوی کوي. دا چې افغانستان چې پرمختګ وکړي په ځان بسیا شي او د افغانانو ګټې پکې خوندي شي. د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له افغانستان سره د 13.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه وشوه چې په دې کې 1.2 میلیارد ډالر د اروپایي ټولنې وې. همدارس د جنیوا د کانفرنس په اعلامیه کې د هغه سند ملاتړ وشو چې د ملي مصالحې او انکشاف لپاره د افغانستان دولت چمتو کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وویل چې دا کانفرنس په بریالیتوب ترسره شو او اهداف ترلاسه شول.
1. We agreed on a political and development program. Very much.
لومړی موږ پر یو سیاسي پروګرام او توصیه توافق وکړ چې په یو سند کې توضیح شوه. د افغانستان د ملي توسعه او سولې چوکاټ موږ د مشارکت پر چوکاټ توافق وکړ چې په کې دوه اړخیز مکلفیتونه او ژمنې توضیح شوې دي او اخیری دا چې موږ د پام وړ ژمنې ترلاسه کړې چې زموږ د نړیوالو شریکانو سخاوت او ګډ ملاتړ څرګندوي.
په دې کانفرنس کې د اکثرو مرسته کوونکو هیوادونو استازو په سمدستي اوربند د سولې د مذاکراتو په دوام د دوو لسیزو د لاسته راوړنو په ځانګړې توګه د بشري حقونو په برخه کې د ښځو او ماشومانو د حقونو په ساتنه، د فساد پر ضد جدي مبارزې او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دبرالاینس د نړیوالې ټولنې او افغانستان د مشارکت او همکارۍ نوي کېدو ته په اشاره سره پر ډیری حساب ورکونې ټینګار وکړ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له فساد سره پر مبارزې ټینګار وکړ. مایک پومپیو وویل چې د سولې د خبرو نتیجه به په راتلونکي کې له افغانستان څخه د نړیوالو پر ملاتړ اغېز وکړي. د جنوا دوه ورځنی کانفرنس د شپږ شپېته هیوادو او دوه دېرش نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو په کوربتوب ترسره شو.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکو د جلال آباد ښار د مارکیټونو او دوکانونو مالکانو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي او جنایي پیښو د مخنیوي په موخه د دوکانونو مخ ته او په مارکیټونو کې امنیتي کیمرې ولګوي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي تمه لري چې د امنیتي کیمرو په لګولو سره به تر ډیره د غلاو او نورو جنایي پیښو مخه ونیول شي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې واورئ.
لسمودی رئیسی په جلال آباد خار او یوشمیر ولسوالیو کې جنایی پیخی او غلاوی ډیری شوی چې دی عمل د جلال آباد خار اوسیدونکو اندیښمن کړي. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې د جلال آباد خار دکاندارانو او د مارکیټونو خاوندانو ته سپارښتنې کړي چې د امنیتي او جنایی پیخو د مخنیوي په موخه د خپلو دکانونو مخته او د مارکیټونو په پوړونو کې امنیتي کمرې ولګوي. د ننګرهار د والی بیان اتاولا خوګیانی په دې اړه مشال راډیو ته وویل.
ننګرهار والی د جلال آباد ښار د مارکیټونو د ملکیتونو د مسؤلینو او همداراز د اصنافو سره په غونډه کې له دوی وغوښتل چې هم مالیه په ټاکلي وخت ورکړي، هم امنیتي کمرې په خپلو مارکیټونو او هټیو کې نصب کړي.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو د جنایي پیښو زیاتوالي او غلاو اندېښمن کړي، خو تمه لري چې د ښار په مارکیټونو او واټونو کې د کمرو لګول به تر ډیره په امنیتي او جنایي پیښو کې کمی راولي. دوه تنو یې مشال راډیو ته وویل.
اکبر خان خله خودم لري شي بيدي کنه چې نن درې مور زمانه دي زمو بيدا غست څنګه رانه غسه په سوړ دی کلاس نه شو چې په ځان پوي نه زمانه مو بيدا ولې دي په پټه دا غوړم چې سي فاسد په کار دي تاسو خو نه دا کښ
زمانم سيد قلا وطن دوست د جلال آباد خو سدون گئے ما د ولایت مقام د غورسته اقدام د کمرو د نصب پاړه باندې موږ هر کله کو او دا به تملي شي. خو دې تر څنګه لازمی خبر دغه دا کوم مجرم چې ولتي کی دا به مجازات شي.
بل خو د ننګرهار امنیه قومندانې ویان پرید خان وایي چې په تیر درې ونیو کې د ننګرهار پولیسو کم 200 تنه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولی او سرنوالۍ ته ورپیژندلی دي.
د ننګرهار امنیه قومندانۍ پولیسو په تیرو دریو اونیو کې 190 تنه د جلال آباد ښار او د ولسوالیو په مربوطاتو کې د بیلابیلو جرمونو په تور نیولی چې غلا، غصب، قاچاق، انسان تښتونه او داسې نور جرمونه کې شامل دي چې په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې رسمن عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي شوي.
دې زیاتوي چې د امنیه قومندانۍ پولیس د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله سالی د امنیتی پلان لمخې په جلال آباد ښار او ولسوالیو کې کار کوي چې په دې برخه کې پولیس په دې توانېدلی دي چې د ولس په همکارۍ د ډیرو جنایي او امنیتي پیښو مخه ونیسي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
Thank you. په شمالي وزیرستان کې لتیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې لسکونه هدفي حمله شوي دي چې د ولسي وګړو او ځایي مشرانو تر څنګ یې سرکاري کارکوونکو او امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اړولې. د سیمې فعالان او اوسیدونکو پوښتنه کوي چې د 2014 کال تر پراخو پوځي عملیاتو وروسته ولې هدفي بریدونه کیږي. دوی هم دا راز وایي چې په ضلع کې وسله والې ډلې بیا منظمې شوې دي. پولیس او امنیتي چارواکي وایي د هدفي حملو مخنیوي هڅې کوي. پامیر ساحل په شمالي وزیرستان کې د هدفي حملو نوعیت، لاملونو او پر وړاندې د حکومتي اقداماتو په موضوع تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی.
د شمالي وزیرستان د میرالی د هسوخیلو پل او ورسره نږدې ځای د مازیګری د بندارونو لپاره نوم لري. په 2018 زیږیز کال کې چې د پاکستان پوځ تر شاوخوا دوو کلونو وروسته په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو بریا او پای اعلان کړل، نو لکونه بې کوره وزیرستانیان هم په پړاوونو کې خپلو کلیو او کورونو ته ستانه شول. په دې ډول یو ځل بیا تر څه د پاسه یوې لسیزې وروسته د میرالی او نورو سیمو اوسیدونکو د هسوخیلو پر پله بندارونه او میلې پیل کړې چې تر نیمې شپې به روانې وي. د سیلګری هغه ځای له 2006 زیږیز کال څخه د 2018 تر پای پورې خالی پروت وو او پکې پر امنیتي سرتیرو او د هغوی پر کاروانونو حمله هم شوې وې. له پله سره نږدې امنیتي سرتیرو هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي ول. خو د 2013 زیږیز کال له پای راهیسې یو ځل بیا د هسوخیلو د پله په ځای کې تر مازیګر وروسته خاموشي وي او ځوانان نه ورځي. لامل یې هغه ویره ده چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي حملو له وجې خپره شوې. د مشال راډیو لشمیر سره سم په 2019 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې 150 او د 2020 زیږیز کال د نومبر تر 15 څلوېخت هدفي بریدونه شوي چې پکې لسګونه ولسي وګړي، مشران، فعالان، سرکاري کارکونکي او امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل دي. مشال راډیو په شمالي وزیرستان کې د بریدونو د نوعیت، د هدفي حملو د لاملونو او پر وړاندې د حکومتي اقداماتو د معلومولو په مخه د سیمې له یو شمیر فعالانو، د پښتون ژغورن غورځنګ لغړو، خبريالانو او چارواکو سره خبرې کړې. د سیمې اوسیدونکو او فعالان تور پورې کوي چې پوځ او پولیس نه یوازې د دې حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي، بلکې په شمالي وزیرستان کې وسلوالې ډلې یو ځل بیا د منظمېدو په حال کې دي. چارواکي د ناکامۍ تور ردوي او وایي وخت نا وخت کېدونکي عملیات او پکې د وسلوالو وژنې ثبوت دی چې انتظامیه د سیمې امنیت ته ژمنه ده. تحریک طالبان پاکستان په شمالي وزیرستان کې د ځنو په ځانګړي ډول پر پوځیانو د حملو ذمہواري منلې، خو د یو لوی شمیر هدفي بریدونو د عاملانو پته نه لګي. رسول داوړ په شمالي وزیرستان کې د پاکستان له شخصي جیو ټلویزیون سره خبريالي کوي. د دې پلټنې خې چې په سیمه کې د هدفي حملو لوی اکثریت د ترهګرۍ پیښې دي او جنايي بڼه تقریبا نه لري.
زمونږ د علم مطابق خو په وزیرستان کې دومره کرایم نشته څومره چې د پېښور یا د بنو یا د بلې یو تاڼۍ والی. وجه دا ده چې کرایم هلته ډېر مشکل دی. دا ټول د دهشتګردۍ واقعات دي.
د پوځ یو لوړپوړي چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه جوتولو په شرط مشال راډیو ته تایید کړه چې دوی هم زیاتره حملې د ترهګرۍ پیښې ګڼي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈپور وایي په بریدونو کې ځنې د شخصي دښمنۍ له وجې شوې دي او زیاتره د ترهګرۍ پیښې دي چې پکې ملکان، فعالان او سرکاري کارکونکي په نخښه شوي.
باز کیسز انمیټی وال وی اگر ټارګټ کلینګ جوړ سي نو به تاسو یو مثال درکوم. له دلیل سره چې لکه د موږ یو د بنو کانسټیبل راغلی او هغه رزمک ته لاړې، هلته چخپل هغه انټرټینمنټ وکړه، انجویمنټ وکړه فرینډ سره، چې واپس راغله د نومیرلی ایریا سي هغه ټارګټ شو. نو هغه خو موږ په سی ڈی ڈی سي اف آی آر وکړه، نو کله سی ڈی ڈی هغه وروستو انویسټیګیټ کړه نو پاکستان چې نور ایشوز راوته چې پرسنل د چا سره ریلیشنز وو او بیا هغه چې کم دي کنه هغه پرشش کار وسو چې هغه ټارګټ کلینګ نه وا او ټارګټ کلینګ سوې هم د پښې باز داسې خلک چې کم ملکس وغیرہ چې کم دي، چې کم ډیر آرمی سره افیلیټیډ دي، چې لوکل لیول باندې چې کم ګروپس دي هغه چې کم دي هغه 100% لا هغه اپریشن نه دي سوې، نو هغه شې هم سوې دی.
خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی او فعال عادل داوړ وای شاوخوا ټول هدفي بریدونه وسلوالو کړی دي. دای وای په 2014 زیږیز کال کې د پوځ له عملیاتو څخه ځنی وسلوال د ډیورن لکرخې هغه خواته وخته ول او افغانستان ته تللی ول چې وس شمالي وزیرستان ته ستانه شوی. دا وړ د وسلوالو په فعالیتونو کې پر ریاست هم د ککړتیا تور پوری کوي.
ټارګټ کلینګ چې کومه ته یاد شوی دی او د دې یو هم دا ټارګټ کلینګ نه دی شوی چې کومه دی هغه د تا سره په ذاتی دښمنی وي او دا یو یو واقعیت وو چې د ذاتی دښمنی ولا خو هغه بیا ټول خلی د خرابي هغه بیا مخالف لوري د هغه چې کومه دی هغه وو چې دا مونږ کړی دی. نو دا د دوی کسان راوستې دي هغه چې زربیدر نه کم کسان سره شوی دی افغانستان ته هغه راوستې دي په ټول کارونه دوی په هغه باندې کوي او په دې کې چې کومه دی دا نه دی ضروري چې دا د ټي ټي پی په دې کې چې ټي ټي والا دی په دې کې چې تم نور ګور طالبان دی
هغه موږ دې ته ټول ملایسي
هغه وسلوال طالبان چې په افغانستان کې بریدو نه کوي اصطلاحاً ښه طالبان او چې په پاکستان کې حمله کوي بد طالبان بلل کیږي. خو د پاکستان حکومت او پوز په تیرو کلونو کې نه یوازې دا اصطلاح رد کړي او ناسمه یې بولی بلکې زیاتوي چې بیل توپیر یې د وسلوالو ډلو ضد د دوی په وینا بریالي عملیات کړي دي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو د سازمان مشر نور اسلام د وړ هم د هدفي وژنو او نورو نامنیو لپاره دولت پړ بولی او ورباندې د ککړتیا تور پوری کوي.
دا څومره ګیم کېږي دا څومره کلوار کېږي دا ټول کنټرول ده. دا څنګه معنی ما دي دا باغیان دي او دا دشتګردي او دا ګوټلې باندې دا بیټلې باندې تا ای بی سی ډی دا زیډ را پیږه کوم غادي کنه دا ټول یو کی سره.
د پښتون ژغورنې غورځنګ عادل داوړ وای په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه ځکه زیات شوي چې دولت غواړي چې هغه قبایلي ضلع د افغانستان پر ضد وکاروي.
وزیرستان کې بیا یو ځل چې کومه د دهشتګردي پراموټ کېږي او د وزیرستان خاوره د تل په څیر د نورو هیوادونو خلاف د استعمالولو لپاره چې کومه د دلته لګیا د ګراوند جوړېږي د ټارګټ کلینګ او د نورو چې کوم حساب کتاب شروع دي دا د هغه یو تسلسل دی. دا د وزیرستان عوامو چې کومه د
د ځوانانو د سازمان نور اسلام د وړ په وینا د شمالي وزیرستان جغرافیایي موقعیت د افغانستان کنټرولولو لپاره موزون دی. د شمالي وزیرستان د میرامشاه او میرعلي په ګډون د ځنو نورو برخو وسیدونکو هم د نوم نه خودو په شرط په خبرو کې شک وخوت چې امنیتي او استخباراتي ادارو وسلوالې ډلې خپلو فعالیتونو ته پرېښي دي او پر ضد یې پریکنده اقدام نه کوي. دوی ویل پخوانی وسلوال یو ځل بیا منظم شوی د تورو شیشو په گاډو کې ګرځي او په ځانګړي ډول تر ماخام وروسته چې پولیس او امنیتي سرتیری خپل پوستې پرېږدي نو دا وسلوال خپل فعالیتونه کوي. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګندپور منی چې ځنې ځایي وسلوال بیا منظم شوی دي
چې کوم دلته لوکل ګروپس دي دا وی پریزنس نه 100% چوکوم ډینای نه شکوله چې کوم د مول فینسینګ دی هغه هم تقریبا کزا په غلط نه ما نور خو دا سبجیکټ دی آرمی دی او کب داسې ایریاز دي چې په هغه سي فینسینګ نه دا کمپلیټ شوی یو تحصیل چې کوم دی د مول شوال هغه کمپلیټلی بند دی نو البته د پولیس او د ایڈمنیسټریشن دوی ته موږ پر اکسس نستا.
خبريال رسول داوډ هم تاییدوي چې خلک پر امنیتي او استخباراتي ادارو یو شمیر تورونه پوري کوي خو ثبوت یې نه وړاندې کوي نو ځکه خپلواک پلټنی په کار دي.
بالکل دغه الزامات خو لګي ځای په ځای خو دې لپاره بیا هڅې کول په کار دي. د سرکاري سطح باندې هم او غیر سرکاري سطح باندې هم د پی ټی ایم یا نور خلک چې کوم دي دام دا وایي چې په دې کې ریاست ملوث دي ریاستي ادارې یا دغه د سره معاونت کوي خو دراصل تحقیقات په کار دي د لپاره سرکاري سطح باندې یا پولیس په سطح یا د جرګو په سطح چې دې پته ولګي چې اصل محرکات څه دي.
د امنیتي ځواکونو لوړپوړې چارواکي په سپینه د سیمې د خلکو تورونه ردوي وایي چې پوز او استخباراتي ادارې په شمالي وزیرستان کې بل عموم او په ځانګړي ډول په شوال کې د وسلوالو لټون عملیات کوي چې پکې وخت په وخت نخته هم کیږي او د وسلوالو ترڅنګ پکې سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا وړي. دا عادل داوړ په خبره وسلوال حکومت او پوز پلوي کسان په نخښه کوي. خدای وای امنیتي ځواکونه اکثر د ټیټي سطحې وسلوال وژني.
دوی دا کسان وژني چې کم د سرکار د فیور خلک دي هغه وژني چې دوی دلته په پبلک چې کم د پدې کې دوی د خپل همدردی پیدا کوي چې د نیمون خو رښتیا ده د ریاست او د سرکار خلاف یو. دا خبره نه چې دلته کې کم مین من لیډرانی چې د شګردی پر موټوي هغه خو څوک نه وځي هغه درځي د تور شپ ګاډیو کې ګرځي خو د لاندې سب ټول چې کم ورکران دي دا وژني.
البته د امنیتي ځواکونو لوړپوړې چارواکي وایي یوازې د تیر یو کال په موده کې په عملیاتو او نخټو کې د ځنو مهمو قمندانانو په ګډون 95 وسلوال او هدفي بریدګر وژلي دي. د عادل داوړ او نور اسلام داوړ په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمیر وسیدونکو ویل پولیس تر هدفي بریدونو ورسته د وسلوالو پر ضد رپورت نه دایروي او د احتجاجونو او ولسی فشار لوجه چې مقدمه یا ایف آی آر درج هم کړي نو پلټنی نه کوي او بریدګر نه نیسي. خبريال رسول داوړ وای پولیس چې پرچا دایره کړي نو باید بیا پلټنی وکړي خو که درج نه کړي نو هغه برید له وخت تیریدو سره هیر شي او هیڅ پته یې ونه لګي.
ایف آی آر درج کول د هرې واقعې نه پس قانوني یو لار ده. دا به دوی خامخا کوي ته د حکومت ډیوټي ده خو نه کوي. وجه دا ده چې هغه کله ایف آی آر درج شي نو دا ریکارډ حصه شي او چې دا ریکارډ حصه شي بیا خلک تپوس کوي چې هغه ایف آی آر کې څوک ملوث و څوک تیراونی ول او چې ایف آی آر درج نشي بس رات گئی بات گئی کیسه ختم شوه.
د سیمې اوسیدونکو وای په 2018 زیږیز کال کې چې شمالي وزیرستان ته ستانه شول نو انتظامی ورڅخه وسلې ټولې کړې. دوی پوښتنه کوي چې د وسلو ټولولو په ضلع کې دننه او پر ورداخلیدون کولارو د امنیتي پوستو باوجود وسلوالو ډلو درنی او سپکې وسلې له کوم ځای وروړې دي. دوی همدار زیاتوي چې د هدفي حملو د زیاتېدو له وجې د میرامشاه او میرعلي یو شمېر سوداګرو خپل کاروبارونه پرېښول او د پاکستان نورو برخو ته انتقال کړل. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈپور وایي د ضلع په ځینو برخو کې حکومت له خلکو وسلې نوې ټولې کړي نو وسلوالې ډلې هماغه وسلې کاروي.
دوه درې داسې تاثیرونه دي لکه تاسو رزمک واخلئ پشه چې په هغه سه بالکل هغه د ډی ویپنایزیشن وال چې کوم آپریشن نو هغه نه دي سوي. ډېرې په شوا سایډ باندې هم ایریاز دي, په سپینوام سایډ باندې هم ایریاز دي, دلته ډی ویپنایزیشن نه ده سوي. نو چې چلته ډی ویپنایزیشن نه ده سوي هلته خلکو دا اصله پټکړی هم وه, پرته هم وه, اوس هغه راښکاریږي صحیح. پاگے سے مجھوم ریکوریز کو پاگے سے آرمی ہم لگ گیا ہی سبجیکٹ روز دی پولیس دی چی پولیس سے کہا آرمی ہم چرتا پچھے ایک پوسٹ ہے چرتا ہونی سی مجھتے آوالا کی بے مجھ ایف آئی آر پکو.
گنڈپور وائی دانا سمدہ چی گوا کی پولیس دشپین گرزی دی وای خپل څو ځلې شپې نا وخت وتلې او د امنیت په مخه یې په بیلابیلو ځایونو کې غزما کړې.
دا چې کوم خبره ده چې بالکل ماخام نه بعد ز خپل یو لس نیمه بجې عمر غلم یو لس بجې عمر غلم د شپې دا بالکل ټوټلی غلط کانسپټ دی. کچرتا په کلیو سه او چرتا په دور دراز ایریا سه داسې چې کمپلیټ صدا سه دغه وی هغه کې دیسی نور خو ماخام نه بعد یا مازیګر داسې چې ماته داسې دغه نه دی ملو سوي چې په بازارو سه یا په دغه سه داسې انسیډنت سوي یا داسې سټیټ بالکل
د امنیتی ځواکونو چارواکي هم وایي چې پوځیان نه یوازې شپې مهال غشت کوي بلکې پر پوستو هم دنده تر سره کوي. ګنڈپور وایي د 2019 زیږیز کال په اپریل کې پولیسو په شمالي وزیرستان کې د خاصدارو ځای ونیو او کار یې پیل کړ. دغه په خبره شمالي وزیرستان لومړی قبایلی ضلع ده چې په پولیسو کې د ترهګرۍ مخنیوي څانګه کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ یا سی ټی ډی فعال شو او څه د پاسه 900 سرتیري د روزنې بشپړېدو په مرحله کې دي.
ټیرریزم کیسز چې چمري وی هغه د ساده پولیس نه ډیل کوي, هغه کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ ډیل کوي. لوکلی موږ دلته په ګراوند باندې موجود یو, بالکل رپورٹ ہوئی تو مجھ کو مراسلہ دے مر طرف نورسی ایف آئی آر انویسٹیگیشن اپریہنشن ٹو ڈیل ویت دی ٹیررزم دا پیورلی دا دوی کار دی.
شفیع اللہ گنڈپور البتہ زیاتوی چې د پولیسو په نظام کې لا هم نیمګړتیا وشته چې د ټولو سرتیرو د روزنې تر مکملې دو ورسته به کار او هلې ځلې نتیجه ورکړي. امنیتی چارواکي زیاتوی چې د ولس په مرسته به نه یوازې د هدفي حملو مخنیوي وکړي شي بلکې د وسلوالو ډلو پر ضد به هم د موثر اقداماتو په کولو وتوانیږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په امریکا کې هر کال د نومبر په سلورمه پنځمه یا زیارت د مننې ورځ مانځل کیږي. د امریکایانو په باور دوی دا ورځ له 15 پیړۍ راهیسې د خپلو فصلونو د حاصلاتو خستو سره سم مانځي. دا چې په پښتني ټولنه په ځانګړي ډول د کورونا په اوسنیو وبایي حالاتو کې د مننې دود تر کوم کچ پالل شوی یا پر ځای کیږي. احمد شازمی په دې اړه رپورټ لري.
په امریکا کې سږ کال د مننې ورځ د نومبر پر 26 مانځل کیږي. په دې ورځ عام رخصتي وي او د کورنۍ غړي سره یو ځای کیږي او ځانګړي خواړه خوري چې فلمرغ، الوګان او حلوا کدوې مهم دي. د مننې دا ورځ پر امریکا سربیره په کاناډا، برازیل، لایبیریا او ځینو نور هیوادونو کې هم په بیل ورځو لمانځل کیږي. بل خو زیاتره اروپایي او آسیایي هیوادونه د مننې ځانګړي ورځ نه لري. په پښتني ټولنه کې هم د دې ورځې یا دود ځانګړي تاریخ یا څرک نه تر سترګو کیږي. خو له پخوا زمانو څخه خلک یو بل ته د مننې، کورودانۍ، تشکر، شکریې یا مهرباني ټکي کاروي. په پاکستان کې پروان 2020 کال کې د کورونا په وبایي حالاتو کې روغتیا پالان د ناروغانو د درملنې پر مهال له ډیرو سترو او کړاوونو سره مخ شول. دا چې د دوی لخوا د درملنې په خبرګون کې د ناروغانو یا د هغوی د خپلوانو روایت څنګه و, په کوټه کې د فاطمه جنا چیست اند جنرال هسپتال د سینې او نری رنځ ناروغي د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان وایي چې په پښتني ټولنه کې د مننې بیلابیل لارې دي چې د هر ورځ په خپل سترګو ویني.
جمر سپنسر سپین ږیری چې دی هغه دا وایي چې ساده پاره مو نفلونه وکړل یا په تهجد کې ساده پاره راکښې نسو دعا مو وکړې یا قرآن شریف مو درته ختم کړي ځینې وایي ساده پاره مو خیرات وکړه او دا له هر ډاکټر سره دوی دغه مینه لري نو ځینې خلک داسې وي چې له یو علاقې راځي د خپل علاقې یوه توفه راوړي پر سر لاس دیر کې در سره کښېني دعا درته وکړي پر تندې مچه کې نو دلته د شکریا ادا کولو د مننې ادا کولو یو خپله طریقه او خپل رواج دی
ډاکټر شیرین زیاتوی ځینې وخت چې یو ناروغ جوړ نسی یا د هغه ناروغي ډیره جدي یا د نرغېدو وي نو بیا خپلوان د غوسې څرګندونه هم کوي او خبر د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیه مشر او د پېښور په حیات آباد کې د پښتورګو یا بډوډو د ناروغیو په روغتون کې کارکونکي ډاکټر رضوان کندی وای چې د زیاتره ناروغانو رویه مثبت وي خو ځین ناروغان یا د هغوی خپلوان بیا د مننې پر ځای شکایتونه کوي
زمونږ په صبح کې هم غټه مسله دا دی چونکه دلته کې اکثر میډیسن یا دا شیزونه په پیسو راوړل شي او خلک دا ایکسپیکټ کوي چې زمونږ ته په سرکاري هسپتال کې هر څه فری ملاويږي او چې کله میډیسن یا نور سامان په پیسو ورته ملاو شي نو دا غي غوسه او دا غي په بدل کې دا غي ریسپانس چې کوم وي هغه مونږ دلته کې فیس کوو چونکه مونږ ته دا پته دی چې کوم کس هسپتال ته راځي هغه څه فرق کیږي هغه په پریشانۍ کې وي نو موږ د دې خبرې مایند کوو مو بلکې هغه ته په خندا سره هغه رخصتو
ډاکټر رضوان زیاتوی چې د ناروغ یا د هغوی د خپلوانو له خولې د مننې یا شکرې ټکی په اوریدو سره دوی ته د زړه خوشحالي او آرام رسیږي او خپل خدمت ته دوام ورکوي بل خو د خیبر پښتونخوا په ممند کې د ناروغ ماشوم مور رابعه وای چې ډاکټران د ولس خدمت کوي نو دوی هر وخت مننه ورسخه کړې ده
یو زمونږ د ماشومانو د زندګۍ سوال بچ کیږي او بل خواته ډاکټران خدمت هم ډیر کوي دو بیمارانو په دې کرونا کې د ډیرو خلکو لکه سرکاري ډیپټي والا چټیا نیوي او دوی په دومره خطر کې او به هم خپل ډیپټي ادا کړی دا او ساتلې دا یو ځلې زما ماشوم ډیر بیمارو نو هغه چې ما بوت او هغه ته لکه دین ضرورت شو به خټه خراب ونه هغه وخت کې چې به خوشو نو موږ ډاکټر صاحب شکریا ادا کړل ورته مې لې چې مهرباني چې تاسو زمونږ د ماشوم ژوندۍ بچ کړل او علاج مرته وکړو
ربیا زیاتوی چې د مننې په ویلو ډاکټر ډیر زیات ورسخه خوشاله سی او کله چې بیا ورځي نو هغه یې پورین تندی هر کله کوي سږ کال د کورونا په وبایي حالاتو کې د پاکستان په ځینو روغتونونو کې د ځینو ناروغانو خپلوانو ډاکټران او روغتیاپالان وهلي ول چې دوی په وینا د ناروغانو درملنې ته سمدستي او په سمه توګه پاملرنه نه وکړي خو د پاکستان د ډاکټرانو د اتحادیه یو مشر ډاکټر مصطفی ورداک بیا وایي چې دوی په ډیرو سختو حالاتو کې هم همیش بې توپیره د ناروغانو درملنه کوي او د هغوی په زغر د روغتیا لزړه خوشحالیږي
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کڅوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلش
پاکستان کرکټ بورډ افغانستان ملي لوبډلې ته د پاکستان د دورې بلنه ورکړې د پاکستان کرکټ بورډ یو مشر وای د دورې لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي بل خو د افغانستان کرکټ بورډ بیان وای د دواړو هیوادونو بورډونو همغږي وروسته به پریکړه اعلانوي تفصیل ګل ایاز را کوي
د پاکستان کرکټ بورډ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته په لومړي وار پاکستان کې د کرکټ سیریز بلنه ورکړې فرانس پریس ایجنسی د پاکستان کرکټ بورډ چیف ایگزیکټیو وسیم خان په حواله ویلي دي چې افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته دورې لپاره پر امکاناتو غور کوي او کچري په 2021 کال کې ممکن نه وي نو د کرکټ سیریز به په 2022 کال کې پلانوي د په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 19مه د کابل سفر کړی وو او هلته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړو سره هم لیدلی وو فرانس پریس ایجنسی لیکي د افغانستان کرکټ کرکٹ ملی لوبډلې د 2011 کال مې میاش کې پاکستان دوره کړې و، خو هغه لوبو ته فرست کلاس درجه نه ورکړل شوې. په پیښور کې د سپورتس خبريال اعجاز احمد د نومبر پر 15مه مشال اړتیا ویل چې دا دوره به د دوړو هیوادونو د کرکټ لوبډلو او د خلکو ترمنځ رابطو لړکی ډیر زیات اغیز ولري.
انیشیټیو ډیر مخکې نه داسې زو اوس د کرونا نه مخکې پری کرونا چې مونږ یو ویزټ کو چې کوم کې پاکستان، افغانستان او چاینا ټیمونه وو، مونږ بیجینګ ته لاړو او بیجینګ کې چې دا ون ډے میچز شو د پاکستان، افغانستان او چاینا. نو دا یو انیشیټیو هغه نه و او اغیم ریجنل چې کوم پیسو هغه د پاره اور ریجنل چې کوم سکیورټی دا هغه د پاره او پیپل ټو پیپل کانټیکټ. نو دا یقینا ډیر ښه خبره ده چې د افغانستان ټیم چې آی کې آلموسٹ کتا سودا سی زبر تدا سی ہوئے مچ 90% پلیئران دا افغانستان چې دی اغا اوسم دلته په خبر کې د کرکټ ټریننګ کوي.
افغانستان کرکټ لوبډلې تیر کال د ورلد کپ یو دوستانه میچ کې پاکستان ته ماته ورکړې و. پاکستان او افغانستان یوازې یو رسمي یو ورځنی لوبه او یو شل اوریزه لوبه کړې ده. دا دواړه لوبې په متحده عرب اماراتو کې شوې. فرانس پریس اجانس لیګي چې دا دواړو هیوادونو کرکټ بورډونو ترمنځ مضبوطی اړیکې دي. بلخوا د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ویان فرید هوتک د نومبر پر 15مه مشال اړتیا چې د دواړو ادارو همغږي او اړیکو وروسته به خپله پریکړه له رسنیو سره شریکوي. فرانس پریس اجانس لیګي چې ټاکل شوی افغانستان په 2023 کال کې د دریو یو ورځنی نړیوالو لوبو کوربته وکړي او کېدای شي دا لوبې په متحده عرب اماراتو کې وشي. مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.